مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمی 12 بجې دی دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزو ګل ایاز او انیسا اجمل هر کله کاو په خبرونه کې د کوادی سمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو کوول خبرونه ویان د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د حکومت دری اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پرسی د جون په 10 نیټه د اړتال اعلان کړی دی د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیګلو په مخه د اندراج لپاره لسکسی دا کمیټي جوړه کړل شوې ده او نن په ترکی کې پارلیماني انتخابات کیږي او وسته خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا دری اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلی مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ د جمعیت علما اسلام فیډلی صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پورا صوبہ چکم نے راو پدس تاریخ باندھے جام کی گئی اگر خلق چھ غسلور سلور پینزہ پینزہ میاشت پہ اسلام آباد کے درنا اور کول جمنگ دان دی خلاف اگر پخپل اس ہوئی چھ عزت تیار ایم چھ بیا الیکشن شو واقعی دا کار شوی دین چھ تسلیم کڑا بے اخلاقی فرض ایم جوڑی گی او کنی انشاءاللہ دا دری قوت نہ نور جماعت نہ منگ زان سر یوزے کو دا سے گنجائش نہ پیدا کی گی چھ پی ٹی آئی چکم نے پاور اگلے دا ناستو
خود صوبی واکمن تحریک انصاف گندوائی کچر په بلدیاتی انتخاباتو کې درغلې ثابت شي نو یوزل بیا بلدیاتی انتخاباتو کول ته تیار دي بلور ته د جنوبی وزیرستان مشرانو ویلي باید په قبایلی سیمو کې هم بلدیاتی انتخابات وکړل شي چې دا شان دوی هم په جمهوریت عمل کې برخه واخلي د سیمې یو مشر بادام ګل نن مشال ریډیو ته ویل په فاټا کې بلدیاتی انتخابات نه کول د قبایلو د پرمختګ مخه نیول دي بل اړخته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو ته ویلي د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې بلدیاتی انتخابات لپاره هلی سلی پیل کړی دي پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون بریټ کې لکتر لگا و مشکوک وسلوال وجل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بے پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې یو کور پنه خکړي او دوه میزایل یې داخلي دي په سیمه کې اوسیدونکو هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډرون بریټ تصدیق کړي دي خو د وجل شوو کسانو د شناخت پړې سندي ویلي وسلوال هم لا په دې اړه سندي ویلي د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیګلو په مخه د اندراج لپاره لسکسی دا کمیټي جوړه کړل شوې ده د ایدک قبیلی یو مشر ملک نصر پرون مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه چې د لسکسی دا کمیټي به د ایدک قبیلی کډوالو د نمونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپل سیمو ته ستنوي ملک نصر زیاته کړه
دا خو به ټول واپس کېږي حوال نمبر سره ای داګ درې می دا میزه ټوله ای داګه ته ټلیفون نه وکړل مجبوري هوټل مې وتا ورسلو په باندې میزه ته نو کی مستر اون دی سالور پینځه کاسونو خدای یې سیمه سره 50,000 یا 45,000 داس په وی مستر اون نه راوته دی ته وی چې زر جوړ شي چې رېټه مخ شمې لوړ شي
دا د میرلی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې د کاشر گوادر اقتصادی راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي آفتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
د دې خطې کې امن د پاره مونږ دا غړو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږه هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی پښتنو د پاره دا د مرګ او ژوند خبره ده
آفتاب شیرپاو په وفاقي بجټ هم نیوکه وکړې او ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 5 کالونو لپاره د ټاکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري خبرینه د مشال ریډیو نورې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته ویل هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به سر تر سره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي نوموړي دا خبره لا غیر وروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ طالبانو ولکه ټینګه کړه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري او اته طالبان ووژل شول د افغانستان جمهوری ریاست د سلورو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرند خبرې شوی اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان لمخې محمد عارف سروری د پنشیر، معصومه مرادی د دایکنډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوی دي. نن په ترکی کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره خلک رائے اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیرې یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلیماني انتخابات ګڼل کیږي. د انتخابات بعد د دې تعین هم کوي چې آیا د طیب اردوغان ګوند اے کے پی با اکثریت ترلاسه کړي او د طیب اردوغان د واک زیاتولو سره سره به په آئین کې بدلون راولي او کنه. د رپورټونو تر مخه کېدای شي چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کول د کردانو په پیپلز ډیموکریټک ګوند باندې هم تکیه وکړي. د ایران یو لړپړی چارواکی وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ سیس اعتماد موجود نه دی. د خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رکچی پرن په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د روستي پړاو د ختمېدو وروسته وکړه. دوی ویل چې د ایران د اټمي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. اور استه خبردار چې ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کې د شي چې د جون په 14مه په جنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنس مذاکرات وکړي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویاند وای بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې د پخن نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره به د کوم شرایطو برخه واخلي. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. دا خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلي پر ضد د جون په 10مه نیټه د هړتال اعلان کړی.
کنوی بلدیاتی انتخابات کی گی نو آغا دا دے حکومت زیر نگرانی چکم دے نو آغا یو شے دے حکومت با ولری کی گی او بیا بر آغا نو رستا نگران حکومت بلدیاتی انتخابات.
پا شمالی وزیرستان کے پا ڈرون بریت کے لگ تر لگا وہ مشکوک وستوال بولی شدی دی. دا جنوبی وزیرستان اسی دن کو لو حکومت پا قبائلی سیمو کی ہم دا بلدیاتی انتخابات کولو غخت نہ کرے. دا سین حکومت دا حق دینی مدرسو پر ضد کاروائی فیصلہ کرے چې دا طرح غری په فعالیتونو کې ککړی وی. بل خوا دا خیبر پختونخوا دا مدرسو ځینې مشران وای دا افغانستان د سولې عالی شورا وای چې له طالبانو سره په دوبۍ او ناروې کې غیر رسمي خبري مستقیم خبرو اترو ته زمينه برابرول شي.
نو غالبا دې سره د مهمه خبرې یو د سولې خبرې یو بل د خبرو حادثه او اورتونکو
بحث. په خبرونه کې تبصره او شننې هم لرو له مشال راډیو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې خبرونه ته غواګیه. د دې خبرونه لومړی رپورت. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی. دا اعلان پرون د عوامي نشتل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلي مشرانو په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي که چېرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخابات کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورت کې.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی پورز د یوې غونډې وروسته د مئی په 10مه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ او د دغه غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل داندي شوی دا ټوله صوبه کې شوی دا د منډیټ تو جمہوریت توہین کو اور امیر اور ڈکٹیٹر نم سیوا دے ایکٹم زان لے جوڑا ہوا دخبر مرض ہے بیا ور پسے چکم دین دل کے الیکشن دخبر مرض ہے انتظامیہ دلان دکھا ہوا بیا نہ تیجم دخبر مرض ہے راولا دا الیکشن نہ مخ کی دن لی دا الیکشن دوران کی دن لی الیکشن نہ پس دن لی اس ہم راوان دا جاری دا منگ پا جیل نرا منی کی گو پا والو ٹکولو نرا منی کی گو خوزا منگ مطالبہ وم دی چی تراغی پوری بدا تحریک جاری چی ترسو موجود حکومت ختم شوین دا طریقہ کار اعلانو کو منگ پلسم تاریخ بین چکم دینو دا آغی دا جلسہ جلو شٹر ڈاؤن ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټر کې کیږي.
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي.
پوره صوبه چې کم دی دا په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن شو واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله دا درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یو ځای کو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آئی چې کم نه پاور
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده.
بالکل جای د وستاده مخې موږ روان یو نورو پاتو سره خبرې کوو دغه سم رابطه وکړې کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو دے حکومت زیر نگرانی چکم دے نو آغا یو شے دے حکومت با ولا رکی گیا بیا بد آگے نو رستا نگران حکومت بلدیاتی انتخابات کے نہ بلدیاتی انتخابات منو نہ دا حکومت منو.
د یادونی ورده چې د مئی په دیرشمه د لنجمنو بلدیاتی انتخابات وروستو په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامی او عوامي جمهوری اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلی تورونه لګولې دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نخکاری او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویل دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریز لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سور اعلان دی بیا ټاکنې وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
کدر مرو دونکو وسله پیښور زو شمالي وزیرستان ته پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لخت لګه و مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بي پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړی دی خو وسلوالو تر وسه پوری په دې اړه سن دی ویلي. دا په روان کال کې نه هم ډرون برید دی چې و بریدونه په شوال او د تاخیل سیمو کې شوی دی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نور.
دولتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلی چې پکې و مشکوک وسلوال وژلې شوی دی. چارواکی وای امریکایی ډرون جازونو پاک افغان پولا زوی سیدگی سیما کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور پنخه کړو او دوه میزایل یې ور باندې وداغل. مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایی خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پولا باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل. خو دوی وویل د غلطان از دې نشی تللې چې پکې دا وژل شو وسلوالو شمیره معلومه کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړو او دوی په دغه برید کې د وژل شو شمیره د ونه تر نهه پورې ښودلې. دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. زنا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوې. خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نخه شوې کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې وو. په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اوه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی. د نوړاندې برید هم شوال کې شوی وو چې پکې سلور وسلوال وژلې شوي ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
کدمنه اوریدونکو د مینوړاندې مو د شمالي بوزستان د ډرون برید پاړه او اوریدل خوست د شمالي بوزستان د کډوالو پاړه تاسو ته رپورت لرم. د شمالي بوزستان ایدک قبيلي خلکو خپل سیمو ته لګل په مخه د اندراج لپاره لس کسيزه کمیټه جوړ کړل شوې ده. د ایدک قبيلي مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسيزه کمیټه جوړ کړل شوې ده او د دې لپاره دغه کمیټه په خله خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجود وي. دا د میرعلی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
تیر ورځ د شمالی وزیرستان میرعلی د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامیه ترمنز بنو کیمپ افیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایده قبیلې واپسی طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایده قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټی جوړه شوه او انتظامیه لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایده قبیلې واپسی لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د ایده قبیلې لس رکنی کمیټي مشرانو سره ملاویږي او ایده قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټي کوي چې دا اندراج نه پس به ایده قبیله واپس خپل سیمه ته ستنیږي. د شمالي وزیرستان ایده قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایده قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسی لپاره ورتا تیاری وکی.
ای دا خو به ټول واپس کړي چې وال نمبر سره ای دا غري می دا به نه را تا وړ ورسته په دې سره په نمبر ونه نمبر وار په تری می او میر دا کمیټي جوړا کړه ته وی وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ډاک شي چې سم را ته زی په ونه او کې دا امر وزر لوټ شي تو سه دا میر ټوله ای دا کې تا ټلی په نه وکړل مطوري هوټل مې وتا وښالو په باندې میر وتا نو کی مستر وندي سالور پینځه کاونو حضرت ای سی ما سره 50000 یا 45000 داس
مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاہ، ملک نظر، ملک رحمت اللہ، ملک عبدالغروف شاہ، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان اللہ، گل نصیب، انور اللہ او مرتضی شامل دی او دا انٹری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلا خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وی. یاد دی وی چې شمالی وزیرستان کې عملیاتو شروع کې دو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوه وا چې ورسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میرعلی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس باستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگی کدامنا او دن کو دا قومی وطن پاٹھے مشر آفتاب احمد خان شیرپا پرون ویلی دی چې دا کاشغر گوادر اقتصادی راہداری منصوبہ دا سیمې لپاره مهم ده. نو پکار ده چې سیمایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. آفتاب احمد خان شیرپا په پیښور کې خبری کانفرنس وروسته له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې دا کاشغر گوادر اقتصادی راہداری منصوبہ د ټول په ګټه ده. آفتاب شیرپا په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوکه هم وکړي چې تفصیل یې د غلام غوس پر رپورٹ کې ورو.
تیر ورځ د خبری ونډې وروسته د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمایز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټي په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطه کې امن د پاره مونږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي د نمدا وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېر ضروری ده د امن د پاره. نو په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې والی هغوی تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړ د پښتنو د پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو او ویسٹرن روٹ چکم اوریجنل روٹ تے اگے ما دے بدا غزی پاگے کے وسائل و کی خودی شو دے ویسٹرن روٹ دے بارے چکم مسنگ لنکس تھی
د قومی وطنگون مشر آفتاب احمد خان شیرپا او تیر ورځ په پیښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځنی نیوکی وکړې او وی ویل چې په خیبر پختونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوي کارخانو لګولو د راروان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي
اقتصادی صورتحال دمرا خراب دے چی دے دینا خلق زی اور نور و صبح تزی اور بار بیرون ملک منتظی سرمایہ کار دی خوش دا ویلی چی سوکو سا کارخانہ و لگے پینزہ کال باغے تا چوٹ ملے گی منگ دا ویو چی دا کم لگے دلی کارخانے دی اور بنشیو دی دے ملٹنسی پا وجہ یا دا اگوینا بتا خوری یا دا پاگے مانے چی اگوی بحال ہے دا پارا دوی دا سے سا اگا کڑوے نو آو چی بال چیو بینو چې دا بندی نه نور بسنګ خلق پر راشي
آفتاب احمد خان شیرپا زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودی لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه قزمان اردن کو د جنوبی وزیرستان قبائل وفاقی حکومت نه غوښتنه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په شان په دغه سیمو کې هم ټاکنی وکړي د سیمې یو شمیر مشران له مشال اډی سره په خبرو کې ویل چې د اختیاراتو تقسیم سره به د ولس ډېری مسلې حل شي او د سره د قبایلو اواز به په سم ډول چارواکو ته ورسیږي بلخوا د قبایلي سیمو انتظامی چارو دفتر یا فاټا سیکریټریټ وایند وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر په دې لړکی حلې ځلې کوي نور تفصیل سیمینا د مشال اډیو خبریال سیلاب میں سدرا کوي
د سولی اون میں قبائلی سیمه درازنده قبایلون په پښتونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو عمل نکمرغه بولی خو خپا او ګلمن بیا پدا دی چې د دغه جمهوریت عمل نه دوی به برخه ساتل شوی دی د سولی وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین ویایي د
قبایل د دغه معروم دی
بدم گول مسود دنی میں قبائلی سیمے درازندہ نیک نظر شیرانی دغا خبر ہوتا پدا رنگ دوام ورکوی
پاکستان سے کم دئی اور مشت سے کم دئی مہرنئی مور پر شکل یا دوم شہری پر شکل رات گوری کنا نو بلدیات اور مشت خود دیر سر لری ہو واری خود میں مزم دغا سے زمن بارو سے کم زمن پر لاہور کی خلق کرئی کم پر اسلام آباد کی کرئی دادا سے زمن مزم بارو کنا
پدغا باریکش میں چھ دفاتا سے کٹریٹ وایون فضل اللہ سر تماس ونی وان آگوی وویل چھ دے پشتنخوا گورنر لگیا دائی دا سے لیاری جوڑاوی چھ قبائلیوں نہ دے بلدیاتی انتخاباتو نہ بے برخے پاتے نشی شکل صورت بلدیاتی انتخابات جمہوری عمل ول منزل شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
قدرمن اردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې مشال لړی ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashallradio.com دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی اوریدل شي. تاسو به یو بل رپورٹ په لور راغزم د سند صوبې حکومت ویلی دی چې د هغو مدرسو خلاف به کاروای کوي کومې چې د ترهګری په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سند صوبای وزیر شرجیل میمن وای د لړکی کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلاوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروای کیږي. بلخوا د مدرسو ځینې مشران وایي چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي، او که چرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوت موجود وي نو باید چې زر تر زره پر ضد کاروای وکړي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا اته سلوخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړې چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغه ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کا یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي، خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 کال اوسول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردې تعلیم ورکي او د شرګرد اوسېږي پکې او تر اوسه پورې یو خبره چېرته دوی ثابت نه کړه. دا ولې سره موږ اوس هم وایو چې تاسو پروپګاندا دې نه کوي چې چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي نو څنګه چې دوی نور ځایونو کې کار روانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه دي چې دا لپاره کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته به څه نه تر اوسه نیولې ولې دې 15 کال اوسول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستانی او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي سیاتوي د محل د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا محل په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وای په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمیر غیر رجسٹرډ مدرسې موجود دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت داغو مدرسو خلاف په کارروایي کولو کې زیات سنجیده نخکاری.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې رینجرز ته کارول شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي په کار د خلاف کارروایي شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسٹرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي.
انی ساجمل وچه د دینی مدرسو په اړه تاسو ته سیډنی ز رپورت وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړی ته تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو بخښه بده د غرمی 12 بجې انی ساجمل نه بعد خبرونو لنډیز باور.
د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د هړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام کې ډلې مشرانو په پېښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلې یو مشر ملک نصر پرون مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامي چارواکو سره جرګه کړې چې په کې پرېکړه وشوه چې دا لس کسیزه کمیټه به د ایدک قبیلې کډوالو د نومونو اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه اووه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بے پیلوټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسله والو یو کور په نښه کړی او دوه میسایل یې داغلي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشتر ګوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. نوموړي د خبرې تیررس له مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې زبرځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پر مشال ریډیو ته وویل هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نن په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دغه هواد کې د تیرې یوې لسیزې په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد موجود دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس اراکچی پرون په ویانا کې کړې ده. او ملګرو ملتونو پرون ویلي دي که دیشي چې د جون په 14مه نیټه په ژنیوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي.
انی ساجمل واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. او زو اسلام آباد ته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مسخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوستې دی او غټي کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج ورسپانو وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015 شپاړسم قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی. دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40 لک نوې نوکرو پیدا کولو ویل شوي دي. اداري مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډیر متوازن دی. دې کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوې دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خو دې شوې او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخر کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس بدوي ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوې دي. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوې باید چې د دې خواګه هم عامول تور رسول شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو د پاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتلوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستانی پوسټ شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو. هغه په کامیابی سره خپل منزل تر روان دي او د دوران د اتیاونه تر لسه تیا فیصد پورې علاقې کلیر کړي شوې دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداریه وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخر کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایي پکار ده څوک چې د دوی په شاولاړ دي او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروری دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرسته کوي. نو د دې لپاره ضرورت د خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړی شي او د دې مقصد دپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی نیشن او ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سغدریزو خلاف د کاروایانو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه راغلی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې افغانستان کې د محلي پولیسو د رول په اړه مقاله خبره کړې ده چې پکې د افغان حکومت له خوا د دې پروژې د غزولو او د نړیوالو اندېښنې شامل دي. د دواړو مقالو مهمه برخه په دې رپورت کې ورو. دینیشن ورسپان لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزی عملیاتو یو کال پوره شوه. همدارس په نورو قبایلی سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروسته د قومي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورسپان لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعاګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي داوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قومي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخو د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لوه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په سلور دیشتو کې په 9 ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوی دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډیره ښه نه ده او په دغه ځواک د بشری قانون د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتی کړي چې د سرباد د دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سر ته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لوه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچا د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجل زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبلې شاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسی وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجلې په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړي. مجلې کې چې په 5 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوې دي. مجلې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 5,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجلې لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې د سره به اورپ کې لا نور قوي شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو تاسو وګي کډر مړو ودونکو د ملکونو ملتونو د مطبوعاتي مطبوعات ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمر کې د قتل قبول تور دی ورته د پانسي ورکول وزندبل شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اسانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې دی منصفانه اوریدنه وکړي. د لیکنې نوري برخي له نساج ملناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیډونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسي ورکول دي وسندوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د ریپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسي سزا اورولې وه چې د جون په 9 نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو ان نیوز سینټر للارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو لخلي ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسي سزا ورکول کېدله، خو چارواکو له دې وجه حسین ډول او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او کنه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لکتر لگا نه ورسی تشدد کړي وو او په زور یې په جرم منلی وو. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوی وو. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سیړونکو د خبرداري ورکړي چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د کمی او نړیوالو ذمہواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړي او وایي هر هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغه ته پانسي نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغه رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې یا اف آی اے په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پوښتنو لاندې راغلی کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9 شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پوهانو ډلې په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنی دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیز فیصلوي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسي په سزا لګیدلې بندیز لري کړل شوی وو او لاغي مدیر هيسي یو سل سلويختو کسانو ته پانسي ورکړل شو.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال لرته تاسو غواړئ کومه رغونکو د افغانستان په اړه تاسو لپاره رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په دوبۍ کې د طالبانو د استادو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وایي چې دغه خبرې خای مستقیمو خبرو ته زمينه برابر کړي. دا اوسلواله طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استادو دغه خبرې پرون پیل کړي او نن په هم دوام لري. دی وایي دغه خبرې د نظریو د تبادله لپاره کیږي. رپورټونه وایي چې دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچه له طالب استادو سره خبرې کوي. د سولې عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د سره د مرکې په پیل کې سالم محمد صالح ته وویل چې په دوبۍ کې رواني خبرې او تر هغه مخکې په ناروې کې غیر رسمي خبرې مستقیم خبرو اترو لپاره زمينه برابرول شي.
د سولې لپاره ضروری خبره ده. بي له خبرو اترو مذاکرات او مستقیمو مذاکرات ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. وداسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهوو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکلي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس کې لري.
په وزیر صاحب ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالی شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کوم مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا د رښتام د دوه خبرې ډېری د نه خبرې دي او ډېری کو خبرې دي چې د خبر خېله او بل نورستاني صاحب ده د دوه خبرې د سولې عالی شورا له طرفه او د دې نظریات مخکې هم معلومه شوې دي. غواړي طالبان سره خبرې وکړي او پر اټلم کې چې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلي دي یا حکومت کې داخلي دي نو غواړي د دې په موقف پوه شي چې پر اټلم کې به د دې تعامل له خلکو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمه خبره یو د سولې خبره یو بل د ښځو دي او اورتلم کې به
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیلسیوي او ټاکل شوی د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوی وو او په فرادي ډول دعوت شوی دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوی په فرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغه سی غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازي توپ کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمی ووځي. د موږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
کله مونږ درکو د مشال اړیکو خبرونه ته تاسې غوږی، او په دې کې مو د افغانستان د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي سره مرکب اوریدله، او د افغانستان په اړه بل رپورټ هم لرو. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان علي رتبه چارواکي د نړیوال ټروریزم یا ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په لارو چارو او سیمې ته د ورپېښو غواښونو خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. بلخوا د ولسي جرګې ادارې او پفت بلخوا د ولسی جرګې ادارې وفد د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ کې ورو.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري، او بیا د اوبو په باب په یوه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ټروریزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپېښ تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش گواش له تاجکستاني چارواکو سره خبري کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
تاجیکا در کوستک و در جنگ هستن و در ولسوالی راغستان وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه د ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورونې چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورونې چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم راستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا هیڅ اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا د یو ډیر کم وخت کې چې راغلي دي، او سره ډیر پرمختګ اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره نو سره د همسایګانو مرسته ډیره مهمه ده، او موږ همیشه دا غټ فکر لرو. خو په دې موارد کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه داعش یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
پروستیو کې د افغانستان امنیتی سلاکار ویلی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انی فاطمه ویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي، خو افغان چارواکي ویي چې افغانستان د دې سختریزې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کدمانو درکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې وګورئ، او تاسې پام د پاکستان د وفاقي وزیر پړار راګرزوم چې د روان د مالی کال 2015 او 2016 لپاره وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیاتې پیسې خودل شوې دي. د نورو کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 10% اضافه شوې ده. په دې رپورټ کې واوري چې آیا په پاکستان کې پروان حالاتو کې د دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت وو او که څنګه. په دې اړه به د کارپوهانو خبرې واوري چې دا رپورټ زموږ همکار مریحه میرزاده جوړ کړی دی.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 780 ارب روپې او ټاکل شو چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 11% زیاتوالی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د جمعې په ورځ پارلیمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل نزیز ضرورت چلور پنجه فیصد آس پاس نکل نہ کر دو فیصد پورے زمینوں کے آر چار آدمی فصل نو آگا عمرہ ہو وہ فیصد جاتا اور کوئی عام خبر ہے یہ کم انفلیشن بھی آگے دفارا کور فور دفارا اور یہاں چاہ کے زمینوں تقریباً یہ فیصد کی بات کرے نو آگا مانن مل رہی.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 700 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 ملیون روپۍ مختص شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
زیات روان دي. نو دې حالاتو روجي زموږ ملک لپاره خو یو ضرورت شته دی چې یاره هغه سونه خدای اداره مضبوطه شي دونه به زموږ ملک سکیور شي. زه خو دا دغه لرم چې یاره دی خو ښه کار کړی دی چې وی کو ټیک شو چې بهتري راشي که نه، او چې ملک کې حالات ټیک وي نو هر څه به ټیک وي، بیا به ایجوکیشن هم وي او کاروبار به هم وي او دغه به هم وي. خو چې حالات ټیک نه وي، دفاع مضبوطه نه وي، نو بیا دا نور شي نه خو سیکنډري دي.
د دفاعي بجټ ته تقسیم په اړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کېږي، او زیاتوي چې مختص شوی دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی.
یو خدای دې دا دفاعي بجټ دی د جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته، او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دې دې تقسیم کړي بری فوج کې او کوم هوایي فوج دې او بری فوج دې. د دې نه مطلب دا دی پاکستان ارمی څخه خاص نوی وسله به اخلي، د دې نه دا پته نه لګي ځکه چې نوې وسلې د پر خدای دې تصیفه کاري ما ته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پرې وتیږي او بل انفلیشن راځي، هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونې اضافه دا چې کوم دی نو دا د فوج کې کوم عامه خرچه د کال کې
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 100 بلین روپۍ بیلی شوي دي چې 80% به په کډوالو لګول کیږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کیږي.
ملیح میرزاده بچی تاسو ته د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه رپورټ وړاندې کولو. کدمه نوریدونکو، ایکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکي چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پاکستان کې په لکونو ښځو سره هر میاشت مالی مرسته کیږي، خو په دغه پروګرام کې درغلي هم کیږي. د لیکنې نورې برخې فرخنده ستنور.
په پاکستان کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بېوسه او غریبو ښځو ته پیسې ورکول کیږي، خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې نوید منګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سیند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي، یو بل لا دکې ورکوي، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس واله وو وویل دی روزانه 40,000 روپۍ ګټي، څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او څه خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لانه دی راغلي او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې، وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام
اسلام کې ډېرې درغلې هم کیږي. ډېرې داسې ښځې چې وسی کیږي او یا خکا روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوی وي چې څه هنر لري خو وس نه لري او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
فرخند اسد با چې د تاسو د ایکسپرس ریبین د ورځپاڼې مقالې غټي برخې وړاندې کولې. ډان ورځپاڼې د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید لخوا د وروستیو سرګندونو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې په رد ملک یې مذهبي مشرانو او د ملک ډیری خلک قهرجن شو. په مقاله کې لیکل شوی چې دا واقعیت په پاکستان کې دننه د ټولنې ریاست او سیاسي حالات را څرګندوي چې په خلاص مټ څوک د سخت دریځو خلاف خبرین شي کولې. د مقالې نورې برخې ملیحا میرزادانه وره.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هود بوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د هغو خبرو په بنیاد یو مقاله لیکلې چې د مئی په درېمه نیټه په کراچۍ کې د یوې دستوري پر مهال کړې وې. په خپلو خبرو کې نوموړي که هم په څرګند ډول د مدرسو ذکر ونه کړ، خو دا یې ویل چې په ملک کې داسې ډېرې کارخانې دي چې د مرده فکر په خورولو سره ځوان کول بې لارې کوي. د لیکوال په خبره د نوموړي تر څرګندونو وروسته په ملک کې ډېری خلک کارجن شو او ملایانو یې د خبرو غندنه وکړه، ان تر دې چې په ټي وي شوګانو کې د جامعه بنوریا یو مشر ملا مفتی نعیم داغه خلاف فتوا تکرار کړه چې په پروګرام کې یو بل میلمه د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د پرویز رشید خلاف د دغه مولا د خبرو په دفاع کې هیڅونه ویل. لیکوال لیکي په پرویز رشید فشار دومره سیوا شو چې د هیواد د دفاع وزیر د نوموړي د خطاب وضاحت ورکول شروع کړل. تر هغه وروسته پرویز رشید هم د خپلو سرګندونو لپاره بخنه وغوښته او داوه کوي چې له خبرو ناسم مطلب اخستل شوی. نوموړي په پنډه کې د یوې مدرسې په زده کوونکو کې نامونه په تقسیمولو هم ولیدل شو. لیکوال لیکي دا هر څه په پاکستان کې د ټولنې سیاست او ریاست اوسنی حالت څرګندوي. یو خو دا چې د هیواد په خاري سیمو کې ملایان ورځ تر ورځ زړوريږي او دا باور کوي چې د وزیرانو او د جرنیلانو خلاف مچتې دي شي. بلخو حکومت د اطلاعاتو د وزیر له څرګندونو نه ځان بیلولو سره دا اشاره ورکړه چې د مدرسو د اصلاحاتو د خبرې نه ځان په شا کړ. دا د قومي اکشن پلان په نکاتو کې یو مهمه نقطه ده چې د مدرسو د مالی نظام، د فنډونو د سرچینو او د نصاب څارنه وکړل شي. خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې دغه پلانونه یوارې بیا یو خواته کېښودل شو. د لیکوال په خبره د سغدریزو او ملایانو د ټي وي پروګرامونو ته خلاص رسایي په ښکاره ډول مرګ ته د هوا ورکولو په معنا ده چې په ټولنه کې یوه داسې برخه باور لري چې مرتد تن باید لمیان سي وړل شي. لیکوال لیکي داسې نظریاتي سغدریزي نن سبا په ټي وي ډیره تر سترګو کیږي. لیکوال د پېښور د آرمی پبلک سکول برید په حواله لیکي چې په پېښه کې لاس لرونکي مذهبي سغدریزو او زیاتوي چې په حقیقت کې د ټولنې د برخې په وړاندې ګامونه پورته کول بصیرت او جرأت غواړي. د لیکوال په خبره په وزیرستان کې بمونه غورځول او د هند پر استخباراتي ادارې تورونه لګول د دښمن خلاف تر اصل ګامونه پورته کولو آسان کار دی، خو له بده مرغه دا د مسلې حل نه دی.
کدن موږ کوم مشال لري خبرونه تاسو غوږی او د غرمې د روان خبرونه خبر رپورټ اساس پام را ګرځوم. د ننګرهار د لری پروتول سوالي اوسیدونکو په روغتي کلینیکونو کې د درملونو له نشوالي شکایت کوي، خو د روغتي چارواکي وایي چې دی په منظم ډول ټولو ولسوالي کلینیکونو ته درمل رسوي. نور تفصيل باز محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې دوی ولسوالۍ شتون لري چې په هرې ولسوالۍ کې په دولتي کچه کلینیکونه شته چې د لایحې له مخې ناروغانو ته درمل هم په وړیا ډول ورکول کیږي، خو د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلینیکونو کې ورسره ډاکتران سم چلند نه کوي او تر څنګ یې درمل هم نه ورکول کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اضافت خوټوانه سره به لیکم له کوټه بالکل روزانه کلینیک شته دی او دواګانې پکې نشته، یعنې ډېر مشکل باندې دواګانې ورکوي.
بیا روزه سالې نعمت خان خبرې کنټرول دی وضعیت سره چې موږ د چلیار د کریمي کلینیک په نامه باندې یو کلینیک لرو او هغه کې چې دا د کله زنانه یا ماشومان ورشي دا ډاکټران ورسره ډېر بد چلند کوي، ورته ووځي د کېمیګې ورکوي او دا دوا څو ګولې په فلسطین
خود ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې له خپلو کلینیکونو څخه څارنه کوي او د یادو ستونزو په اړه ورته کوم شکایت نه دی راغلی.
په دوه شتو ولسوالیو کې د منظم پلان له مخې د هر دوه میاشتو لپاره دوا لیږل کیږي. دغه دوا څه ده؟ هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور سره روابط مطرح دي. ټوله دوا زموږ د صحیح مسؤلینو د عادلانه ویش پاساس مستحق او مریض خلکو ته توضیح کیږي.
ډاکټر نجیب کامول زیاتوی چې د ولسوالۍ بازار ته کله کله څخه څوک د بل کار لپاره هم راشي، پرته له دې نه چې ناروغي ولري یو ځل کلینیک ته ورځي او خپل معاینات کوي. دی وایي که دولت په روغتیایي سیستم کې داسې بدلون راولي چې له هر ناروغ څخه په کمه اندازه پیس واخیستل شي، یو به دولتي بودیجه پیاوړې شي او بل به هر څوک دې خبرې ته زړه ښه نه کړي چې پرته له ناروغۍ څخه کلینیک ته ولاړ شي او د درملو غوښتنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.